افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزنو لري اسنوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې افغانستان به په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ماتې وروسته د دې سختدریزې ډلې په یو بل مرکز بدل شي. دفاع وزارت دغه راز په تېرو نهو میاشتو کې د عملیاتو په نتیجه کې د ډېرو ولسوالیو او سیمو د نیول کېدو خبر ورکوي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیل او سلام محمد صالح د خبرونو وړاندې کوي.
په پام کې دا سبا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت خبري وسی. د دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځایه وبللې. یو ایرانی اصله سویډنۍ مواصل چې په ایران کې د جاسوسي په تور د مرګ په سزا محکوم شوی وایي چې په زور اعتراف ورڅخه اخیستل شوی. په پام کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې سبا د افغانستان پر وضعیت خبري وسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر وروستي راپور بحث وسی. ګوتریش په دې راپور کې پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، سیمه ییزې همکاري، بشري حقونو، کډوالو، د مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو تمرکز کړی دی. تمه کېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چیا ماموتو هم د ملګرو ملتونو په سبانه غونډه کې چې په نیویارک کې کیږي برخه واخلي او د افغانستان پر وضعیت پکې معلومات ورکړي. د دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځایه وبللې. د دغه وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری وایي داعش ډله په افغانستان کې د تروریستي مرکزونو د جوړولو وس نه لري.
داعش تروریستي ډلې په لومړیو کې غوښتل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي خو ناکام شول. اوس هم فعالیتونه تاییدوو خو دوی نشي کولی دلته لوی تروریستي مرکزونه جوړ کړي، او دا هم ناممکنه ده چې داعش د سوریا او عراق په شان دلته نفوذ ولري. روسیه باید دا اندېښنه ونه لري.
تر دې مخکې د روسیې د امنیت د فدرال ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي وه داعش جنګیالیو پر افغانستان خپل تمرکز زیات کړی دی. روسي چارواکو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او تحرکاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهوري ریاست دی د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل تصمیم غور وکړي. د دې ګوند په خبره کې داسې ونیسي دغه ګوند به ممکن به هر اقدام لاس پورې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال زبیح فطرت نن په دې اړه د خپل ګوند پر خبره کړې اعلامیه ازادي راډیو ته وویل.
په دې اعلامیه کې د ارګ اقدام یو ورخیز او د ملي اول حکومت د موافقې خلاف بلل شوی. له حکومت څخه پکې غوښتل شوی چې په دې اړه د بیا کتنه وکړي. هغه څه چې په اعلامیه کې یادونه شوې په هر اقدام لاس پوري کول ممکن دي.
جمهوری ریاست روانه اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې او پر ځای یې انجنیر محمد داوود د بلخ د والی په توګه شکل سوی. خو د بلخ والی او جمعیت ګوند د جمهوری ریاست دغه پریکړه نه مني. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د موساخیل ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د درنو وسلو زرګونه مرمۍ ترلاسه کړي. د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله څمکني نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې ساکربیس موجود دی، په دې کې مزایل موجود دی، 82-85 توپ و مرمه موجود دی، په دې کې د شکاز کویک موجود دی، په دې کې سرګلوله موجود دی.
د خوست د ملي امنیت رئیس وویل چې د مهماتو دغه زیرمتون په ډیر ماهرانه ډول په یو ویجاړ کور کې جوړ شوی وو. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت، د منځنۍ اسیا پر امنیت او د نږدې همکاریو پر لارو چارو بحث وکړ. سپین مڼۍ په اعلامیه کې ویلي چې د پرونیو خبرو یو هدف پر سیمه ییز امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري د ښه کېدو پر لارو چارو بحث کول و. د سپین مڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ او میرزیایف په منځنۍ اسیا کې د ازبکستان پر نقش، د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پر ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا پر هڅو خبري وسوي. یو ایرانی اصل سویډنۍ څېړونکی چې په ایران کې د جاسوسي په تور د مرګ په سزا محکوم دی وایي دغه هغه اعتراف چې د ایران پر ټلویزیون خپور شوی په جبر ورسخه اخیستل شوی او سم نه دی. احمد رضا جلالی چې د استاکهولم د کارولینسکا انسټیټیوټ څېړونکی دی په یو صوتي پیغام کې ویلي ایرانی چارواکو مجبوره کړي چې د ازادۍ په بدل کې پر هغه جرم اعتراف وکړي چې د اصلا کړی نه دی. جلالی د یکشنبې په ورځ له دولتي ټلویزیون څخه اعتراف کړی و چې د هغو ایرانی اټومي ساینس پوهانو په اړه چې وروسته وژل سوي یوې بهرني استخباراتي ادارې ته معلومات راټولول. شپږ څلوېښت کلن جلالی په خپل تازه صوتي پیغام کې ویلي چې هغه اعتراف یې د رواني فشار په نتیجه کې ورکړی و. او د اذربایجان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن په باکو کې سره جرګه کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف د هغې ایرانی سیال محمد جواد ظریف او ترکی سیال مولود چاوشغلو به د سیمه ایز همکاری پر پراختیا خپل نظرونه تبادله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه مشران به د ترانزیت، ترانسپورت، انرژي او ګمرکاتو په ګډون په اقتصادي ډګر کې هم پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي. درې وړ وزیران به په خپلو کې تر بحثونو وروسته په یوه کنفرانس کې هم ګډون وکړي.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا اوس نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. ولاندې خبرونه کوي چې د افغانستان دفاع وزارت هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې افغانستان به په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ماتې وروسته د دې سخت دریځې ډلې په یوه بل مرکز بدل شي. دفاع وزارت دغه راز وایي په تیرو نهو میاشتو کې د پراخو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېرې ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاکې شوي دي.
وسلوال پوځ د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ډېر عملیات وکړل، ډېرې هلې ځلې وکړې. تاسو ولیدل چې د دښمن د وجود یې پاک کړل، هلته عملیات وکړه، نتایج یې مخوه.
هغه افغان سرتیری چې په کابل کې د انځورګرۍ نندارتون ته ورغلی چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ شوی خوښ دي چې
په دغه شان د خورونو کې چې دا خلک زموږ ملاتړ کوي موږ هم خوشحاله یو او روحیه موږ هم دینه اخلو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پس لا شر پینځه په صاف اوازي اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختري ډلې د نفوذ د زیاتېدو په اړه د روسي چارواکو وروستي اندېښنې بې ځای وبللې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي رادیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او دلته د تروریستي مرکزونو د جوړولو توان نه لري. لدې مخکې روسی چارواکو ویلی و چې د دې خطر ډیر زیات دی چې داعش په منځنی ختیځ کې له ماتې وروسته اوس افغانستان بیرته د یو مهم مرکز په توګه بدل کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
په داسل کې چې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د نفوذ پر اندېښنې موجود دي، خو د افغانستان دفاع وزارت د تل په څیر دغه اندېښنې بې ځایه بولي. د روسیې د فدرالي امنیت رئیس په دې روسیو کې ویلي چې د داعش جنګلې او تمرکز په افغانستان ډېر شوی، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې ناکام شوی او نشي کولای چې د عراق او سوریې په شان دلته مرکزونه جوړ کړي.
روسي داعش تر اوایل کوشش کړن چې د افغانستان مراکز تروریستي ایجاد کړن.
د داعش تروریستي ډلې په لومړي کې غوښتل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي خو ناکام شول. اوس هم فعالیتونه تاییدوي خو دوی نشي کولای دلته لوی تروریستي مرکزونه جوړ کړي، او دا هم ناممکنه ده چې داعش د سوریې او عراق په شان دلته نفوذ ولري. روسیه باید دا اندېښنه ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو رئیس الکساندر بورتینکوف ویلي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له ماتې وروسته دغه ډله یو ځل بیا ډلبندي کیږي. نوموړي ویلي د داعش تروریستي ډلې ډېر تمرکز اوس په افغانستان دی. روسی چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ د زیاتېدو په اړه په کراتو اندېښنه ښودلې. ان تر دې چې د یو شمېر راپورونو له مخې روسیې د داعش د مخنیوي په هدف طالبانو سره نظامي مرستې کړې، خو دغه راپورونه د افغان چارواکو له خوا رد شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي دغه ډلې لومړی له ننګرهار ولایت سر پورته کړ او اوسمهال په څو ولایتونو کې تروریستي فعالیتونه لري. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي.
چې تاسو وینئ چې د داعش فعالیتونه یا د داعش په نامه فعالیتونه ورځ په ورځ په افغانستان کې زیاتېږي. معنی مخکې په یو څو ولایتونو د ګوتو شمار په درې ولایتو یا څلورو ولایتو کې و، اوس ورځ په ورځ دغه فعالیتونه او دغه د دې برنامې نور ولایتو ته هم غځول شوي دي. معنی مثال یې روزګان او هلمند، هلته هم وزدوی داسې احتمال داسې شته تر اوسه
خونزاده وایي دا چې داعش ډلې اوس په سوریه او عراق کې خپل مرکزونه له لاسه ورکړي نو مخه یې افغانستان ته ده. نوموړی د افغانستان له حکومت نه غواړي چې د نړیوالو ځواکونو په همکارۍ د داعش ډلې د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
به هم د افغانستان په امنیتي موضوع کې تم کې ګوډه افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو نه میاشتو د عملیاتو په نتیجه کې ډېرې ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو مخالفینو له حضور پاکې کړې دي. دا څرګندونه هم د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری نن په کابل کې له رسنیو سره د امنیتي ځواکونو د نه میاشتنیو عملیاتو د راپور د شریکولو په مهال وکړي. هغه وویل د سیمو د تصفیو تر څنګ دغه راز د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا له فساد سره د مبارزې، ښوونې او روزنې او دغه راز د ملي اردو جلب و جذب ته هم ډیر بنسټیز کارونه شوي دي. د موضوع تفصیل ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپور کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پلان شوی او ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ډېرې سیمې د طالبانو او داعش جنګیالیو څخه پاکې کړې دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ د روان مریض کال د لومړیو نهو میاشتو امنیتي لاسته راوړنو د نتایجو د اعلان پر مهال وویل په دغه موده کې زرګونه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي، نږدې 2000 نیول شوي او په سلګونه ماینونه او وسلې کشف شوي دي. د څرګنده کړه چې افغان امنیتي ځواکونو په هره برخه کې پر وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو کړۍ تنګه کړې ده.
میاشتو کې د اول د حمل نه تر نن ورځې پورې وسلوال پوز د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ډیر عملیات وکړل، ډیرې هلې ځلې وکړې. تاسو ولیدل چې د دښمن د وجود پاک کړل، هلته عملیات وکړه، نتایج یې مخه و.
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د روان لمریز کال له پیل رئیس د خالد دوه په نوم عملیات پیل کړي. ښاغلی وزیر وایي د عملیاتو تر څنګ په تیرو نهو میاشتو کې د ظرفیتونو لوړولو، د هوایي ځواک پیاوړتیا، د فساد سره مبارزې، د حقوق او عدالت تامین، ښوونې او روزنې او د اردو د جلب او جذب پروسو ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده. دی وایي په دې موده کې د دفاع وزارت پاړوند قراردادونو کې څه د پاسه 2 میلیارد افغانۍ سپما شوې او د نظامي منصوبینو تنخوا هم 15% زیاته شوې ده. دا وزارت که څه هم افغان ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو وسلوالو مخالفینو په روان کال کې پراخ فعالیت درلود او افغان ځواکونو ته یې ډېر کله د تلفاتو اړولو ادعا کړې. وسلوالو مخالفینو په کابل، هلمند، کندهار، مزار شریف، پکتیا، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې عام د امنیتي او دفاعي ځواکونو په قرارګاو خونړي بریدونه کړي دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په یاده موده کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم کارونه چې باید شوي وای ترسره شوي؟ د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون په دفاع وزارت کې د فساد د مواردو شتون لا هم ستونزه بولي، خو چې امنیتي ځواکونو د پام وړ اقدامات هم کړي دي.
که موږ په مجموع کې د دوی د دغه اداګانو ارزیابي وکړو، په دې کې هیڅ شک نشته چې یو تعداد مثبت قدمونه د ملي اردو په سبب کې صورت موندلی دي. دا هم هیڅ شک نشته چې یو تعداد ځوانان خارج ته استول شوي دي، د هوایي قواو په بخش کې، په نورو بخشو کې. خو که په همدغه شکل سره دوی آینده کال هم ادامه ورکړي، زه په کامل اطمینان سره دا ویلی شم چې آینده کال به طالبانو لپاره ډېر خراب کال
دی. دی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید نوي کال ته مهم پلانونه جوړ کړي او د افغانستان ځینې نورې سیمې او ولسوالۍ چې لا هم له وسلوالو مخالفینو سره دي بیرته ونیسي.
د خراز د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف په کابل کې نن د انزورګرۍ یو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون د حمایت شبکې په نوم د یوې مدني ټولنې فعالانو پرانستی دی. په نندارتون کې د انزورګرۍ لسګونه آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. یو شمیر هغه افغان سرتیري چې دغه نندارتون ته ورغلي په دې خوښ دي چې دغه مدني ټولنې دغه نوښت کړی او وایي چې دا ډول پروګرامونو جوړول کولی شي د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی هم دې نندارتون ته ورغلې وه.
په دغه نندارتون کې د انزورګرۍ له 150 ډیر آثار د محل نندارې ته ایښودل شوي چې زیاتره یې د هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. یا نندارتون البته د حمایت شبکې له لوري د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ شوی. د دې شبکې د رهبری بورډ مرستیال عبدالبصیر دادخوا د نندارتون په پرانیستون کې وینا کې لسګونو امنیتي سرتیرو ته خبری کوي چې د لنډې خبرې به واورو.
نړیوال امنیتي نو قهرمانان واقعي ما بفهمند که ما امید ما شما هستیم و وعده ما همی است که در کنار شما استاد هستیم و یک قلم عقب نمی کشیم و یک لحظه شما را فراموش نمی کنیم.
د یادونه ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ملي شورا مدني فعالانو او خلکو له لوري د افغان ځواکونو په ملاتړ بیلابیلې غونډې جوړې شوې دي. دغلته یو شمیر افغان سرتیرو هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی. له دوی سره به خبرې وکړو چې دا ډول پروګرامونه د افغان امنیتي ځواکونو د روحي په پیاوړتیا باندې څومره اغېز لري. مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ.
ساحل دی او د سپیشل فورسو کمانډوز ځواکونو ځانګړو ځواکونو بریدملي په دغه شان د خوراونو کې چې دا خلک زموږ ملاتړ کوي موږ هم خوشحاله یو. یو روحیه موږ هم دینه اخلو او ملکی خلک چې کوم دي هغه چې موږ ګورې زموږ په څنګ کې ودرېږي هغه هم دینه روحیه اخلي چې زموږ نظامي ځواکونه شته دي او زموږ دپاره او زموږ د خاورې دپاره خدمت کوي.
یو بل افغان سرتیري ته ورځو او الله د اورو چې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څومره خوښ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بزاحان دی. دا خو ډېر اغېز لري که موږ فکر وکړو زمون سره ملت څنګه په څنګه باندې ولاړ وي مونږ کولای شو ټول دشمنانو ته شکست ورکړو. زمونږ دشمنان نشي کولای چې مونږ باندې کامیاب شي.
بلې تاسو د یو شمیر افغان امنیتي ځواکونو سرګندونې اوریدلې. د دې ترڅنګ د مهال یو شمیر افغان مدلانو هم د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په دغه نندارتون کې ګډون کړی سو د قومونو ترمنځ د یووالي او همپالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کړي. دوستانو نندارتون کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر استازیو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا ډول نندارتونونه د جګړې په جبهو کې د امنیتي ځواکونو د روحي د پیاوړتیا لپاره ځانګړی ارزښت لري او باید یاد پروګرامونه ډیر شي.
خبری مجله اوري
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د پاکستان یو شمیر مدني فعالان کابل ته راغلي. دوی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ ستونزې یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي. د ډلې کابل ته راغلي د ډلې نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د دواړو هیوادونو ځوانان باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ او د له منځه وړلو په برخه کې مهم رول ولوبوي. افغان ځوانان بیا وایي د پاکستان مدني فعالانو او ځوانانو ته پکار ده چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې د افغانستان په اړه د دوی په وینا خپل ناسم دریز بدل کړي. محمد حدیث پردیسی له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان یو شمیر مدني فعالان او ځوانان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغیدو په هدف کابل ته راغلي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باورۍ او ګڼو ستونزو ته لار هواره کړي. د پاکستان مدني فعال احمد جاوید وایي ترهګري د دواړو افغانستان او پاکستان له ولسونو قرباني اخلي او په کار ده چې دغه پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو په نامه کانفرنس کې په دې اړه وویل:
تروریزم، افراطیت، ترهګري، فقر، بیکاري او نامنی هغه ستونزې دي چې د افغانستان او پاکستان ولسونه ترې ځورېږي او دغه ستونزې په یوازې ځان نشي حل کېدای تر هغې چې په ګډه کار ونه کړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په هدف کابل ته د پاکستانی پلاو تګ راتګ ډیر شوی. د کابل او اسلام آباد اړیکې له شاوخوا دوه کلو راهیسې د بېلابېلو دلایلو له کابله خړې پړې شوې دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي او په افغانستان کې ډیری ترسره شوې حملې د پاکستان په خاوره کې طرحه شوې دي. پاکستان هم انتقاد کوي چې واقع د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کارول کېږي. هغه ادعا چې افغان حکومت بیا تل رد کړې ده. د دې ټولو سره سره افغان مدني فعال سید محمود یزدان پرست به وی کابل ته د پاکستانی پلاو تګ راتک به هغه مهال ګټه وکړي چې دوی پر خپل حکومت د سیاست د بدلون په اړه فشار راوړي.
پیغام وزیر اکرم خان به جوانان وکم جوانان یزدان پاکستان لطفاً سیاست
وزیر پیغام چې زی غوړم د پاکستان ځوانانو ته ورکړم هغه ده چې د مهرباني لمخې پر خپل سیاست مدارانو باندې فشار راوړي او یو وړه حلقه چې خپل ګټي غوړي باید پرې نه خوړل شي چې دوه لوی ملتونه په خپل کې په جنگ واچوي.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي معین سید آقا فاضل سنچارکی چې هغه هم د افغانستان او پاکستان د ځوان سفیرانو په نامه کانفرنس کې ګډون کړی و ټینګار وکړ چې که هر څوک په افغانستان او پاکستان کې له ترهګرۍ ملاتړ کوي باید ځوانان یې مخه ونیسي. د ښاغلي سنچارکی په خبره افغانستان او پاکستان باید د یو بل په منلو سره خپل منځي اختلافات د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
و موردل چې د پاکستان د مدني فعالانو یوه ډله چې کابل ته راغلې هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ ستونزې هوارې کړي او د دواړو ترمنځ د بې باورۍ فضا لرې کړي. پاکستان هغه هیواد چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستۍ اعلان شوې ستراتیژۍ کې د سخت دریځو او ورانکارو ډلو په پاللو تورن شوی دی. ترامپ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې دغه نوې ستراتیژي دغه راز له افغانستان بهر د سیمه هم را انغاړي. په تیره بیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ازبکستان له ولسمشر سره دغه راز د افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه هم ټلیفوني خبرې کړې. سپینه ماڼۍ وایي د دې خبرو هدف په سیمه کې د امنیت ټینګول او د همکاریو زیاتول دي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته تلیفون کړی او له هغه سره یې په منځنۍ آسیا کې د امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګولو په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې ترامپ له میرزیایف سره د سې شنبې په ورځ په خبرو کې په منځنۍ آسیا کې د ازبکستان د رول او د جنوبي آسیا لپاره د ترامپ د ستراتیژۍ او په افغانستان کې د امریکا د هڅو په اړه خبرې وکړې. ازبکستان له افغانستان سره پوله لري. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د سخت دریځو پر وړاندې جنګیږي. د داعش سخت دریځ ډلې ځینې جنګیالي چې په عراق او سوریه کې جنګېدلي ازبکان وو او ځینې یې د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو څخه دي. په وروستیو کلونو کې په یو شمېر هیوادونو کې په تروریستي حملو کې په لاس درلودو تورن کسان د ازبکستان وو. په دغو کې هغه کس هم شامل دی چې چارواکي وایي په نیویارک کې د اکتوبر میاشتې په حملو کې 8 کسان وژل. میرزیایف په 2016 کال کې د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف له مړینې وروسته انتقالي دوره پیل کړه او د هغه کال په دسمبر میاشت کې ولسمشر وټاکل سو. د هڅې کړې چې ازبکستان له انزوا وباسي او له منځنۍ آسیا ګاونډیانو سره اړیکې سمې کړي. د ازبکستان د ولسمشر پورې پاڼه په یو اعلامیه کې راغلی چې ترامپ د ازبکستان آزاده او رغنده بهرنۍ پالیسي وستایله. د ازبکستان د ولسمشر د دفتر پورې پاڼه خپره شوې اعلامیه زیاتوي چې د امریکا ولسمشر په ازبکستان کې د نویو ډیموکراتیکو تغیراتو او اقتصادي پرمختګونو سره ملاتړ څرګند کړ. ترامپ او میرزیایف د ولسمشرانو په توګه دوه واري سره لیدلی دي، یو ځل په سعودي عربستان کې او بل ځل په نیویارک کې.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. ترامپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندلی دی. دغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې فوق العاده غونډه د اسلامي هیوادونو په بلنه په غوښتنه رابلل شوې ده. نور تفصیل یې د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې فلسطینی استازی اریاز منصور وویل چې د عمومي اسمبلی یو سلو درنوي غړي به پریکړه لیک ته چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي رای ورکړي. منصور هیله وکړه چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. دا پریکړه لیک به لازم الاجرا نه وي او یوازې به سیاسي اهمیت لري. ملګرو ملتونو ته د امریکا استازی نیکی هیلی پر خپل ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی چې امریکا به هغوی په یاد وساتي چې د دې په خبره د امریکا د خلکو د انتخاب پر خلاف رای ورکوي. دا وایي چې د بیت المقدس په اړه د ټرمپ پریکړه د امریکا د خلکو انتخاب یا غوښتنه ده. تیر ځل په 2009 کال کې ختیځ بیت المقدس او فلسطین د مځکو په خاطر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ داسې بیړنۍ غونډه راغوښتې وه. د سبا غونډه به د هغې غونډې په تعقیب جوړه سي. د تیرې دوشنبې په ورځ بیا امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک متن ویټو کړ چې د بیت المقدس په اړه یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړې وه. ډونالډ ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او په څو کلونو کې به د امریکا سفارت هم هغه ښار ته ولیږل سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی وویل برابر سوی پریکړه لیک نه هېرېدونکی سپکاوی و. هغې وویل د امریکا حق دی چې د خپل سفارت لپاره ځای وټاکي خو ملګرو ملتونو امریکا ویټو ته اړ کړه. د پریکړه لیک په متن کې چې په ملګرو ملتونو کې د مصر ماموریت برابر کړی و لیکل سوي و چې د بیت المقدس په اړه د امریکا پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه سي. د دې پریکړه لیک پر متن په امنیت شورا کې د دوشنبه په ورځ رای واخیستل سو او پرته له امریکا د شورا پاتې څوارلسو غړیو یې ملاتړ وکړ.
و امردل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. ډونالډ ترامپ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندلی دی. انجینیر محمد داوود چې نوی د عطا محمد نور پر ځای د بلخ د والي په توګه ټاکل شوی وایي له ټاکلو سره د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا هیڅ مخالفت نه لري. له ښاغلي داوود سره مو مرکه کړې. دا مرکه یوسف خان زدران کړې. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي ارګ دې د بلخ د پخوانی والي عطا محمد نور د استعفا په اړه په خپل پریکړه بیا غور وکړي کنه له هر ممکن لارې به انکار واخلي. یوسف خان زدران مرکه ته بغوښ شو.
ډیر مننه. زه خو مخالفت شو څوک چې مخالفت کوي دغه خو زما په نظر زما پورې اړه نه لري. دای پوهیږي زه خو د تنظیم جمعیت کوم مخالف نه لرم. ټول قومندانان ټول علماء روحانیون روشن فکران طول انشالله هم نظر ده عرصه بخواهی که هم انتقام رازی خواه حکومت داری طول موافقه انشالله کما خبره نشته.
یعنی ده جمعیت گرن وگری یا مشران ستاسو سره موافق ده چه تاسو باید ده جمعیت لادرس حال تلار شه و دوالی په حیز بانده؟
دا خود ده حکومت وعدت میلی تشکل ده جمعیت گوند خود یا نماینده خو مهم نماینده دغه ډاکټر سید عبدالله دی چې ریاست اجرایه په غاړه لري. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامي دی. دوی سره خبرې وکړه. کوم مشکلات نشته.
این هغوی ستاسو سره موافقه کړې ده او
اجرایه موافقه. خو هغوی موافق دی. ټول حکومت وحدت ملی غوی موافق دی په دې.
نو د تخبون د وکړې د چې په دې اړه باندې حکومت پریکړه یو طرفه غني د پڅمانه
اعلانې چې هغه نه کې څو کو د اعلانې لپاره او خبر نه شو د اعلانې پاس کړې.
کله ټاکل شوی چې تاسو په بلخ کې عملاً کار پیل کړی؟
پرموخه تقریبا یو ساعت خبرې کړې د تلیفوني سره د نباني سره رئیس جمعیت ګونز دغه خو کوم مخالف نظر زما په نظر مخالفت نه ورزید
او چې مخالفتونه نشته نو کله به تاسو بلخ ته ځئ عملاً دوالي په حساب کار پیلوئ؟
بلخ زه منتظر یم چې حکومت وارث ملي هر کله چې امر وکړي زه ځم ان شاء الله.
به زر وي که وخت به ونیسي
ان شاء الله. به زر ځم ان شاء الله.
انجینیر محمد داوود د بلخ ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والی و چې له ازادي راډیو سره
د خپل مقررې په اړه معلومات ورکول. دی وایي چې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند او د رهبری شورا د دل ټاکلو سره مخالفه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې جمعیت اسلامي ګوند په خپل دریس ټینګار کوي چې د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور په اړه د ارګ خپله پریکړه بیرته واخلي، کنه له هرې ممکنې لارې به کار واخلي. لکه څنګه چې مو واورېدل، انجینر داود وایي چې که د ملي حکومت د ملي وحدت حکومت ورته ووایي دی ځي او دغه دنده پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي دي چې اوس د بلخ ولایت مرستیال محمد بشیر توحیدی د بلخ چارې مخته وړي. دغه راز د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاغلي داود د تقرري په اړه په خبر پاڼه کې ویلي وو چې هغه په انګلستان کې د نفتو او استخراج د قانونو د استخراج په برخه کې لوړې زده کړې او د ښې تجربې خاوند. مخکې مو له انجینیر داود سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه واورېده. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سلطان سرور ته سپارم.
نوری صاحب تشکر از